خلق یو عالم ستونزې لري، د اقتصاد ستونزه یو مشکل ده، د تعلیم نشتنې بل مشکل ده. نو دا زموږ ستاسې د غوښتنه ده چې زموږ انځور تر امارت اسلامي او نړیوالو ټولنو پسې ورسوي.
ستاسو غږیز پیغامونه و چې له ازادۍ راډیو خپرېدل. د مازدیګر 4:30 د قدر منوریدونکو د خپرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام 25 خپرېږي. په دې خپرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بدني سزاګانو 16 پیښې مستندې کړي. یونما نن په یو راپور کې وویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 308 نارینهوو او 80 ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي. یونما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا، وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړي. یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورنو کسانو په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد له قضایي چوکاټه ایستل شوي. د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې ویلي دي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو پر کمیدو توافق کړی. دا موافقه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلابل بوتو زرداری ترمنځ په اسلام آباد کې شوې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته خبر لمخې دا موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، د تروریزم پر ضد مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره شوی ده. د موافقې نور جزئیات نه دي معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لاره د عامو افغانانو او سوداګرو لپاره ډیره لنجمنه شوې. په فبروري میاشت کې د تورخم لاره د همدې نندریو له کبله څو ورځې بنده وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وی د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانه ولي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې رسنیو او خبریالانو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخت مخکې انتخابات اعلان کړي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 1 د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی. د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 5 کلونو 5 کلونو ته لوړه شوه. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو خبر پانه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو کیف، خرسون، میکولایف او اودسا خارونه په نخښه شوی و چې واړه وویشتل شول. په خبر پانه کې راغلی چې غورځول شوی بي پيلوټه الوتکې د ایران سخت شاهد دولت درونونه. خبر پانه زیاتوي چې د حمله مرکشوب له هم پیښه کړي او د استوګنې کورونه، ودانۍ او ملکی تاسیسات یې جوړ کړي، خو په خبر پانه کې دقیق جزئیات نه دی ورکړل شوی. 25 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث تمو زنوري اسنوري هر کله کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشان سره همکاري کوي. نن په دې بحث کې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر له مختلف اړخونو انڅېړو. متقی په دغه سفر کې چې تیره جمعه پیل کړی تر اوسه د پاکستان له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو او سیاستوالو سره غونډې ترسره کړې او هم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا غونډه او هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون ورسره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. که څه هم د دغه غونډو او لیدنو کتنو ډېر جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي، خو په ځینو بیانونو کې چې د پاکستان او د طالبانو لور خپره کړي ویل شوي چې بحثونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د پولې په اوږدو کې د کړکېچ د کمولو او پر یو لړ نورو مهمو مسایلو څرخېدي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه وویل دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون هوکړه وکړه چې په خپلو کې به دواړخیز سوداګرۍ له ترهګرۍ سره ګډې مبارزې او د دواړخیز اړیکو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي. تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې متقید پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره په کتنه کې د سیمه ییز امنیت د سرحدونو مدیریت او په اوسني امنیتي چاپیریال کې د دواړخیز امنیتي میکانیزمونو د رسمي کولو په شمول پر هغو مسلو خبرې وکړه چې د دواړو لورو ګټې خوندي کوي. د پاوز له خوا بخبره شوی بیان کې هم درنګ ویل شوی چې جنرال منیر د ترهګری او افراطیت ګډوننګونو سره په غیظ منه توګه د مقابله لپاره د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د حکومت ضد وسلوالو ډلو لکه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی چې په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. خو د طالبانو حکومت وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. متقی نن په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په یو څېړنیز مرکز کې په یو غونډه کې پر دې یو ځل بیا ټینګار وکړ.
پاکستانی لوري سره او چینایي لوري سره چې د کوم خبرې مذاکرات او کوم ناستې ولاړې هغه ټولې مثبتې وې او هر چا په خپله برخه کې اظهارات وکړو نو همدا به کافي وي. یو وضاحت ضرور ده، هغه دا ده چې موږ به هیڅ وخت هیچا ته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي.
پاکستان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلنه داسې مهال ورکړې چې نه پاکستان او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی. خو د پاکستان او چین په څیر د افغانستان د نورو ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو له حکومت سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې تعامل تر ډیره رسمي بڼه لري. د بحث مو د نړیوالو اړیکو پوه او په موسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به جان باز صاحب تاسو ته درشو. د متقی څرګندونې مو واورېدې چې وایي پاکستان ته سفر مثبت و، تاسو مثبتوالی څه ډول ارزوئ؟
مننه تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. ګوري خاله نوري، نو ملا متقی نو څه انتظار موږ لرو چې هغه به څه ووایي؟ اول خو راځي د ته وګورو چې دی ولې لاړ پاکستان ته، په کوم موخو او د کوم هدف دپاره. څومره مخکې که تاسو په یاد اوسئ چې طبیعت تر تاسو په یاد ده په دوحه کې یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې دوه لوري را څرګند شول چې یو د ایالات متحده د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ یوه ډله وه، او بله ډله د روسیې او د چین منطقوي متحدینو، چې د دوی په منځ کې یو سلسله استقاقات لفظي شخړې هم پیدا شوې د افغانستان او په مجموع کې د منطقې د امنیت او د څرنګوالي په تړاو. روسیه او چین حتی تر دې بریده وویل چې موږ حاضر ناست چې هیڅ نوه ټیم ایجاد کړو، موږ ته دا زموږ نه اخلاق او نه سیاست اجازه ورکوي چې موږ یو مشترک ټیم د افغانستان د مسایلو په تړاو رامنځته کړو. خو په هر حال هر څوک خپل په هغه دریځو ودرېدل. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق، د بشر حقوق او نور مسایل تامین شي او رعایت شي د طالبانو د ډلې لخوا.
جان باز صاحب، راځو مشخص که په همدغه پاکستان ته د متقی پر سفر کې تم شو، د پاکستان ته په دې درې څلور ورځو کې ډېرې لیدنې کتنې ترسره کړې. ما په مقدمه کې یادونه وکړله، دغو لیدنو کتنو تاسو په کوم نظر ګورئ؟
د سی وخه ما خو غوښتل چې هغه تاسو ته منظر ووایم چې ولې لاړ. د روس د هغې چې چین مراجعه وکړه د امنیت شورا، د ملل متحد امنیت شورا ته اجازه یې واخیسته تر څو متقی د تور لیست نه راوکاږل شي د موقت ورځو دپاره، تر څو چې دغه پیام چې په دوحه کې تصویب شو چې دا ورته ورسوي چې په دوحه کې د طالبانو په اړه څه قصه شوې ده، څه خبرې اترې شوې دي، دغه نورې خبرې چې تاسو اوس په اخبارو کې یاد کړي دا بالکل پروپاګندا ده د طالبانو او د پاکستانیانو. هلته کومې داسې خبرې نه دي شوې چې هغه د افغانستان،
یعنی ستاسو په نظر دا دواړه هیوادونه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په اسلام آباد کې وو او خپل متقی اسلام آباد ته تللی، دا دواړه هیوادونه یعنی پاکستان او چین غوښتل چې د دوحې د غونډې له نتایجو د طالبانو حکومت خبر کړي، د متقی په وسیله چې د دوحې په غونډه کې کوم موضوعات مطرح شول او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه د نړیوالو څه ده، او دوی ستاسو په نظر غوښتل چې دوی ته قناعت ورکړي، یعنی د طالبانو حکومت راضي کړي چې باید دغه غوښتنې ومني که هدف بل څه ده؟
دقیقا همدغه خبره ده چې فقط دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه وشول. که تاسو په یاد اوسیږي د دوحې د کتنې په درشل کې د چین هغه خاص استازي یو بیانیه صادره کړه چې هلته وویل چې تر اوسه پورې موږ هیڅ نه باور نه لرو چې د طالبانو حکومت کوم خواته مخته ځي. د ترکستان هغه شرقي ډله چې په افغانستان کې فعاله ده او په چین کې تخریبي کارونه کوي، تجزیه طلبي کوي، هغوی په افغانستان کې شتون لري او د رسمیت پیژندلو خبره اصلا مطرح نه ده. نو په دې ترتیب هغه یو پیغام چې د دوحې په کنفرانس کې ترتیب شو هغه دغه ملا متقی ته ورسوه. نورې خبرې
جان باسر نوری لاره هم وی چه کده شوی مثلا که دوارو هیوادونو غوختی وی دغه دوهی پیغام دوی ترسه ولی وی په هر صورت دغه سفر پرسنه او که دیر انعکاس مندلی دی. په هر صورت پده با اروس بی هم خبری وکرو اندر سب تاسو در جو که پلند را تو وی چه آیا تاسو مور سر موافقی است جان باسر چه دغه سفر یو سمبولیک بڼه لري، یعنی په دې معنی چې دومره هغه چې متقی وایي چې مهم و دومره مهم نه دی؟ او بل خبره دا ده چې متقی نن په یو غونډه کې د پاکستانی طالبانو یا د تحریک طالبان د ډلې په اړه له متقی څخه پوښتنه وشوه او هغه هم ورته وویل چې دوی هیله مند دي چې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ژر هوار شي. خو په عین حال کې یو اربیا پخوانی ژمنه تازه کړه چې حکومت به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. پر ټي ټي پی د افغانستان طالب چارواکي څومره نفوذ لري؟ کلري آیا هغه په دې حد کې دی چې کتري کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه کاله نوری صاحب، تاسو پروگرام قدم ملما جنبا صاحب ته خپل ټول هغه د تاسو د رادیو اوریدونکو ته چې موږ افغانان دي سلامونه وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو زه باید ومه د کاغلی جنبا صاحب خپل نظر ده، خو زه چې د خپل هواد کرکچن او د خپل خلکو د وضعیت ګورم چلارې خو ما سره دي، او بیا موږ چې په بهر کې اب داخل کې ځینې سیاسي ناسو نیوکیم کوي چې طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت تعامل سیاسي ته لار راوروي. زما په ان د ښاغلي امیر خان متقی د افغانستان د سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سفر یو نیک اقدام ده چې د سیاسي تعاملاتو لپاره، او بل په پاکستان کې چې زموږ کوم افغانان چې زموږ خویندې ماشومان په زندانو کې پرتې دي او تیر ورځو کې ملارې بندې وي، زموږ څومره ستونزې لوګي سره په سرحد کې را پورته شوې دي. د ټول ته پکتو که څه هم پاکستان دوه مخه سیاست کوي، پاکستان خپل ترانزیتي لار غواړي آزاد کړي، دوی خپل تجارتونه هم غواړي مرکزي آسیا ته ورسوي، خو موږ په دغه شرایطو کې ډېر زیات ضرورت لرو. نو دغه دوستان افغانان چې د دې سفر مخالفت کوي دا د افغانستان د ملي منافعو سره سم نه ده. زه یې لمنم چې موږ هر هغه اقدام چې د افغانانو لپاره ګټور تومید شي او دغه وسینې کړکېچ خلاصول شي دې ته باید احترام وکړو. او دوم ستاسو د دومې پوښتنې په اړه چې زه باید ویمه د افغانستان د بهرنیو چارو سپاس وزیر په ډېره زغرده سره په پرني کانفرنس کې پاکستان ته جواب ورک چې موږ د ټي ټي پی په کړنو کې چې څه کوي کار نه وي، تاسو خپله د مشکل کوي او موږ په خپله خبر تر اوسه ولاړ یو. دوه کلم اعظم کړی په خپل اعظم متکیو چې زموږ خبره به د بل چا زر نه استعمالیږي. او درېم پوښتنم د تاسو زه فکر کوم د اسم
آیا افغان طالبان پر پاکستانی طالبان نفوذ لري؟ افغان طالبان اوس په کابل پر افغانستان واکمن دي، او کچېر لري آیا دغه نفوذ په حد کې دی چې کتری کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولای شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د پاکستان ٹی ٹی پی یا تحریک اسلامی طالبان په خپل د پاکستان د استخباراتو جوړ شوی یو تحریک ده چې د پښتنو د ځپل لپاره ده. له 2000 کال را دې خو استعمالوي هغه د مترسته چې پښتنو دي زموږ افغانان سره اړیکې لري، مګر ټول پاکستان د پاکستان د پوز او د استخباراتو تر کنټرول لاندې تاسو ګوري چې د شپې یو تن پښتون په فیسبوک کې د پاکستان د پوز په ضد یو 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 عادي پوسټ هم کوي، پشپش پکې راځي، هغه له کوره باسي ورک ترای تم کوي. 15,000 پښتانه په وزیرستان کې او 2,000 پیغلې ښځې او 15,000 نارینه ورک دي، او دا ټول اخلي چې پښتانه به ضروري موږ ولیدل چې څو ورې دا سیمې دوی د طالبانو چې خپلې جوړ کړي ټي ټي پي او خپله اداره کوي، او پاکستان پښتانه ور باندې ژوبل کړي، سیمې کونیولې، بیا د امریکا نه پیسې واخیستلې، دوی په شکل د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان د خلکو د افغانستان جغرافي لپاره دوست نشي کېدلی، د دښمن د همیشه وخت نه وخت د ټي ټي پي موضوع راپورته کړي، او کسام د افغانستان لوري وټوي چې موږ جوړ جړایم تاسو کړی نورې اضافي لري نه تاسو نه سره سره کولای خپل مشکل خپل اپ کې. خو پاکستان غواړي چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د توریزم ځاله مرتي کې، او دغه خپل جوړ شوی دله او د خپل بام واري په موږ راوچی پاکستان کې جګړه نه سي، اقتصادي ضعف د سیاسي ستونزې سره، خو د استخباراتي نگانه
یعنی تاسو بله لند لند اندر سپ یعنی تاسو دغه ټي ټي پی هغه ګواخونه یا حمله چې کوي د دومره جدي ګواخ نه بولې د پاکستان د حکومت پر ضد
نه د دې خپل کمانډر ده ولې د پنجاب او په لاهور کې نه چالتہ
مننه
د دوی هغه خپل تیم دی ولې پښتنو جماعتو کې ولې په کوټه کې کې ولې په نوټ کې دا هم کوشش کوي چې هر ځای کې پښتون په هر کې موزه پی او نه یوازې ټي ټي بي دوی جوړ کړي په افغانستان کې چې کومي توریستي ډلې دي د پاکستان د استخباراتو طریقه په شمول دي دایښ د دې لوخه اداره کوي
مننه جان با سپ تاسو د رزو د پاکستان او افغانستان ترمن د ګړې پولې د امنیت خوند کول او له ترګری سره مبارزه په تیر د متقی او د پاکستان د پاوز د لوی درستیز جنرال عاصم منیر د کتنې او اومده موضوع په بیان کې چې د پاکستان پاوز البته خبر کړی دی، آیا پر دغه پولې چې افغانستان په رسمیت نه پیژني د امنیت د ټینګښ لپاره د هر ډول میکانیزمونو لرامسته کولو سره به طالبان موافق وي؟ د افغانستان تیر حکومت لدی سره مخالف وو او مخکنی حکومتونو هم د ګډې پولې په اوګدو کې د هر ډول میکانیزمونو رامسته کولو سره جوړ نه وو.
هیڅ نو اقدام د طالبان د خوا د خط زغورت پول نشو مویلې د خط د ترنګوالي د پاره د اړیت امنیت د تامین د پاره نشي کولای د پاره د دې چې هغه ډله چې په افغانستان کې حاکمه ده د مشروعیت لري، نه داخلي نه خارجي، او هغه کسان چې ځان وزیرو نو په کوم موینو امیرو د سينور غني هغه څوک دي د کوم ځای راغلي دي؟ دا خو هغه پاکستان راغلي دي ښاغلي نوري. نو په دې ترتیب کدوې الټر لوجر ست سره ګوري د خپل انډیوالانو سره ګوري، خپل امرینو او مدیرانو مربيانو سره ګوري. هر پردته باید ځانته بازی ورنکو، هغه څه چې دوی ته پاکستان وایي هغه کار او هغه امر چې ورته وکی هغه به طالبان اجرا کوي. که هغه د طالبانو
د پاکستان د طالبانو په استقامت خو جان باسب موږ لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی په تیرو د تقریبا نږدې 2 کلو کې ډیر پاکستانی چارواکي راغلل، د پاکستان د پاوز د مشر په شمول بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي کابل کې له طالبانو سره لیدنې کتنې ترسره کړلې. که چیرې دوی پر نفوذ درلود خو دوی غوښتنې به منل شوې وي تر اوسه پورې، ولې غوښتنې نه منل کیږي؟
پاس خدمت ته دي ارشي چې د څه کوم شي نشته چې هغه منل شي نه دي. دا زرګري لوبه باندې دي زموږ استاد سرونه نه ګنځي، موږ په دې شي نه خ سر مخلاص دي چې دا حیات راشي او هغه حیات راشي موږ نتایج ته کوو. نتایج دا دي چې افغانستان نن کاملا د پاکستان په ولکه کې دی، هغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده هغه کاملا وابسته ده پاکستان ته. هیڅ تغییر د افغانستان خاور بمبارد شو د افغانستان خلک به عزت شول، په خط کې به عزت شول، د افغانستان خويند مندي په زندانو کې ولې دي د پاکستان ولې دي
که تاسو په دې نظر یاست چې دا پاکستان د افغانستان کې چې دا طالبان وخت رسیدلی تر اوسه پورې د اسلام آباد تر نفوذ لاندې دي، د طالبانو تیرې واکمنۍ پاکستان په رسمیت پیژندلې وه، د دریو هیوادونو په ډله کې پاکستان هم شامل و، که پاکستان لپاره دا ډله ډېره مهمه وي چې په څنګلوري افغانستان کې واک ولري، ولې تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی حکومت؟
ولې پر رسمیت وپیژني دغه حالت د پاکستان ډېر
لڅ بیریږي. پاکستان ولې کچېر دغه د پاکستان ګټې طالبان خوندي کوي، په لومړي سر کې باید پر رسمیت وپیژني، ولې نه؟
هیڅ رسمیت ضرورت ته نه لري چې پر رسمیت وپیژني، بلکې کله چې پر رسمیت وپیژني هغه باید اخلاقي او سیاسي مسؤلیت راواخلي. اوس دغه اخلاقي او سیاسي مسؤلیت، ډیپلوماټیک مسؤلیت پاکستان نه لري، مګر پاکستان هر هغه څه چې وغواړي د طالبانو په لاس کې کوي. دغه اوس ښاغلی نوري، دغه اوس دغه تک د متقی پاکستان ته تاسو وګوري چې مطلق لکه یو صوبه، لکه یو صوبدار چې لار شي
پایتخت جنباسه
حالت گزارشات
کوي. جنباسه
مهرباني،
ولې د پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر په بیان کې د ترهګرۍ او افراطیت ګډو ننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره له افغان لوري د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه کوي؟
اول دغه عاصم خان لاشي امنیت شورا ته دی عریضه وکړي، دغه طالب اولس مشران او د طالبانو سازمان دی د تور لیست تروریستانو نه د ملل متحد راوباسي. پوری دروغ وایي، منافقت کوي، کنه هغه لپاره دغه شیانو باندې باید ځان تیر نه ونه باسو. پاکستان افغانستان سره د افغانستان په خاوره باندې لوبه کوي، او افغانستان د خپل خاورې د احتمالي جنگ د هند لپاره بس خانه جوړوي. دغه شعارونه دي، دغه خبرې دي چې دوی کوي، دا استخباراتي کارونه دي. ګوري الته هغه تش په نوم قومي مشران کېنول دغه ملا متقی سره، په داسې حال کې ښاغلی نوري چې په افغانستان کې د هر نوع سیاسي فعال، هر نوع حزب ممنوع دی، په شمول د قومي احزاب چې دغه د پښتنو حزب افغانستان کې نه کومه دی.
بله مننه جان باسب، بحث ځین نور مسائل هم شته، پاتې دی یوازې د پاکستان موضوع نه ده. هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر سره جلا غونډه تر سره کړې و، ښاغلی متقی همدارز د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه غونډه کې هم درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و. اندر صاحب
متخصص د دغه حوزه ګورې، د بقرته صدونه وایم به اندر صاحب ته په ډېر احترام ګورې، د چین هیواد فقط او فقط هغه پیغام رسولې دی او ویلي دی چې دغه مسایل ته هر څونه چې ځر کېږي لطفا توجه وکړه، انکلوزیویټی را پر هغه کرامانسته کا د خزو حقوق را هغه کا دغه ټول چې دلی شي دی چې اکثر دلی دی دوی د اکثر دلو ورته نومي اخی دی په شمول د ترکستان.
بله، همدې موضوع ته زراتلم، همدامې غوښتل چې پاکستان، چین، د سیمه نورو هیوادونو چې طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي، په افغانستان کې له طالبانو غوښتي دي چې باید د ټولو وګړو د حقونو په تیر بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې د ټولنې ټولې پرګنې یا ټول اړخونه پکې خپل ځان وویني. راځم همدې موضوع ته اندر صاحب، وخت هم ډیر نه لرو، که څه هم تاسو کسام جان باسب خپل اړخ معلوم کړه چې دا یو سمبولیک سفر دی، دومره مهم نه دی، خو په پاکستان کې دغه د درې اړخیزي غونډې تکراشو څه فکر کوي چې آیا د دې اړتیا وه چې په اسلام آباد کې دا ډول درې اړخیزه غونډه تر سره شي، او دغه درې اړخیزه غونډه کومې ګټې تامینولی شي د درې وړو هیوادونو؟
مننه کومه ګوري، چین ته موږ په کې سنګ نه ګورو، د نړیوال اقتصادي قوت ده، او موږ به ډیر خوشاله شو چې د غی سره زموږ د افغانستان که څوک اسلامي امارت مني د افغانستان اساس درکنی، او هلته افغانستان د چین لپاره د خپل توکر ټول لپاره بهترینه نږدې ترانزیتی لار ده، غوې ستونزې لري، د خپل غواړي چې خپل توکي جنوبي اسیا ته ورسوي، دا ډېره مهمه ناسته وه، او موږ په دې کې ډېرې ګټې کوو. همدا اوس هم د پاکستان توکي ترکمنستان خوا د ایران لارې تل وسه افغانستان لارې دي، او دا هغه چې ښاغلی جنبا صاحب ویلې کومې تاکیدی خبرې چې وتکړي دي افغانستان لوري ته چې تاسو باید خو د خزو همداسې د ټولګډون حکومت جوړول دا خوښه خبره ده. که چیرې دا اوسي د افغانستان دا کشاله حل کېږي نو د چین رول همداسې د پاکستان که څومره مونږ هغه ته د دښمن په سترګه ګورو د افغانستان قضیه کې ډېر زیات مهم ده او دغه ناسته باید ډېره مهمه وي ځکه چې د کړکېچ جوړ کولو لپاره همدا ناستې دي چې لارې خلاصې او بل موږ د دغو دوه هېوادونه ډېر فکر راواردوو او خپل هم له دې لارې ځي ستونزې سره دي موږ له دوی سره ډېرې ستونزې لرو چې باید د پاکستان کې خپل ماجرین هم ژوندې ثبتي او خپل هغه توکي چې راواردوي ځي و راځي په دې کې دا سفر هم اصلا اقتصادي اعلان شوی ده خو دا د درې یا مثلث غونډه یا د درې ګونو هېوادو غونډه دې ته باید په ډېره لوړه سترګه وګورو څوک له طالب سره مخالف ده یا موافق تور سره دا بله خبره ده اوس افغانستان چې معاصره ده او د تعلیمونو لاره ده دغه لارې دغه ناستې زموږ د خلکو لپاره ښېګڼه اوسي.
جان باسب که مشخص راته وایي چین د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د کومو ګټو د خوندي کولو لټه کوي؟
ډېره مننه ښه سوال دی. ګورې زه انداز چې ته په ټول احترام دغې خبرې منطقي دي زه دې سره کوم تضاد نه لرم. د افغانستان ګټې د افغانستان د خلکو ګټې دا لومړیتوب لري بې شکه انداز چې زه بالکل تاسو سره موافق یم خو خبره دې کې ده چې دغه کتنه په دغه هدف نه ده راغوښتل شوې ان دې د ډیپلوماسي د شاګرد په حیث تاسو وایم زه د نن خبرې مشته کې څه خبره دې کې ده چې ګورې یعنی ما په دغه خپل پرکټیک کې صرف په 15 کال اخر په مختلفو کانفرنسو کې په لاس هاو کې اشتراک کړی په غونډو کې دا تاسو ماته څوک ویلی شي چې دی غونډه کومه لاس راوړنه دي کې کوم ممبران
جان باسه وخت نه لرو د ما پښتنه ته راس
کم کوم هوکړه لیک کوم څه امضا شو نه خیر دی ته فقط ویل شو چې دا د سی پیک پروژه ده د ګوادر مسائل دي او نور هغه یو کمربند او یو لار یا یو جاده چې د پاکستان د چین دې کې خو اصلي ګډونواله خو پاکستان نه افغانستان افغانستان البته یو زمیمه ده د پاکستان په اړه کې و خلکو البته افغانستان مطرح نه ده بیا هم تاسو وایم کچېری پنګونه و کی پاکستان چین په افغانستان کې خدا خو بهترین خبره ده ولاو چې دغه د طالبان په حاکمیت کې اوسې کی زه د دې طرفدار یم پایز دی افغان دی او پښتون دې هیڅ مشکل نه وینم کاش که دا کار وشي خو کوم دی دا پروژه
بله جان باسب
جان باسب نو لري چې اجازه به راکړي
جان باسب راځو دې ته چې تاسو په نظر باندې طالبان ته څه کول پکار دي اوس دا یو حقیقت دی نړیوالو منلای چې طالبان اوس په افغانستان واکمن دي تاسو په نظر څه باید وکړي
بالکل ډیره ښه پوښتنه ده ګور بالکل
لاند کرته وای چې اندر صاحب خبرې لري
سمه ده طالبان د افغانستان واقعیت به خود طالبان د افغانستان ارزښت نه دی د افغانستان تاریخي ارزښت نه دی دوی باید اول راو کړي د کمی کندی کې چې پټ کړی دی هیبت الله یو دوی باید مشروعیت د افغانستان د خلکو نه کاغه جرګه د کاغه ټاکنې دي د دې طریقې رامنځته کی ټول ګډون حکومت نه هغه فاسد سره نه خیر افغانانو سره متخصصینو سره کتا سره کندر سره لکه نور دغه خلکو سره دی ټول شمول حکومت را ایجاد کی
ولې جان باسب دغه کسان چې تاسو وایئ دی خو په عمل کې اقدامات نه دي کړی چې خلک وویني چې دوی سپیشل دي او نتیجه ورکړي دا یو څوک په عمل کې باید خلکو ته وکړي یوازې په نوم باندې نه دي چې نمونه شه ډیر نمونه لوی غټ وي خو عملی کار نه دی کړی
تاسو کوم ممکن وانه مزه دغه طرفدار نه يم ځکه نه غواړم چې پراتونکو حکومت کې هم دغه څه چې طالب نه غواړم یوازې
مننه
حکومت کې هغه کمیت کې همدغه چې دلته باید متخصص افغانستان ته ژمن کسان رامنځته شي او مشروعیت پیدا کړي
مننه جان باسب
افغانستان د سنتي لکه جرګه لکه انتخابات د دې طریقې د سینې کې چې څوک وي ما واه راوړې د وزیر باندې حاکم
مننه
چې مفتي دي
مننه جان باسب کور ودان اندر صاحب وخت نه لري ودا فقط مهرباني
مننه کومه ګوري ځینی موضوعات چې موږ د افغانانو د سوندو د حل لري نه دي طالب یو حقیقت ده نړۍ هم ولې د امریکا او تماس مذاکرات په توګه شروع کړل جمهوریت شاکره جمهوریت خپل ناکام شو طالب ټول حاکم ده موږ به طالب د افغان په نامه پیژنو طالبان ډېر ستونزې لري زه خپل مخالفه ما د خزو نیمه ټولنه زمونږه فلج کړې ده مګر په دې 15 کلو کې لومړی وزیر د خارجه او چې مستقل لاړ پاکستان ته د موږ ټول حکومتونه د روس د امریکا د دې سلطې د استعمار لاندې د موږ والیان زموږ دغه ډیپلوماټان دا ټول د امریکا د سفارتو د نور سفارتو لاره تینېدل دا ټول په شکل د غلامي حکومتونو د نن ورځې لپاره چې افغاني مستقل حکومت د چ ملایان دي د خپل مکر دي نو سي مگر هیڅ کله افغان د پاکستان غلامي نه مني تومره مملکتونه چې مات کړی پاکستان افغانستان ته داسې ده لکه پیشی چې په بریتو کوتي وي نه هیڅ کله په موږ نه کومه بدل راځي چې د هل لاره لوی جرګه او طالبان باید په خپل
جاری او
راولي اصلاحات راولي مننه کومه
مننه اندرسپ د نړیوال وړل کو پوه په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پو احمد خان اندرچ په د 15 دقیقې اونیز بحث کې مور سره ګډون وکړ. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم او خبرونه خپل همکار فرشته نگاه ته سپارم.